افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د مصالحې عالی شورا له حکومت او طالبانو وغوښتي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. په دې خبرونه کې د دې تر څنګ پر نورو مسایلو هم راپورونه لرو. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. خبرونه له اسدالله لودین ناوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا استخباراتي مامورین روسیې ته خبرداری ورکوي چې باید له طالبانو سره د مرستې له امله ځواب وویني. له پاکستان سره د انګور اډې او ډنډې پټان لارې پرانستل شوې او د روسیې په ختیځ ښار خبروفس کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ییز والي د نیولو په غبرګون کې سړکونه تراوتلي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای په خوانی مشر وای کې طالبانو ته د روسیې له خوا د انعام ورکولو ادعا ثابت شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. لیون پنیتا ویلي دغه اقداماتو کې پر روسیې شدید بندیزونه شامل دي. شي پنیتا چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزیر هم پاتې شوی، پرون د کانګرس استماعي غونډه ته ویل چې روسیې د امریکایي ځواکونو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي، لسري کرخې تیرېدلې دي. د ملي امنیت یو کارکونکی په پکتیا کې د ماین چاودنې وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. د دغه ولایت د امنیت عامر لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه مهال د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل ګردیز په عمومي سړک د یو ځای پر ځای شوي ماین له کبله وشوه. دا ماین هغه مهال وچاودېد چې د ملي امنیت ځواکونو هایلکس ډوله موټر له سیمې تېرېده. دا په تېره یوه اونۍ کې څلورمه چاودنه ده چې له ګردیزه کابل ته د غزیدلي واټ په اوږدو کې کیږي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اروزګان چارواکي وایي طالبانو تېره شپه د مرکز ترینکوټ اړوندو سیمو کې د پولیسو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د اروزګان د والي ویاند زړګای عبادي وایي د تېرې شپې په جګړه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي، چې وروسته د ده په خبره د هوایي ځواکونو برید کې لس طالبان هم ووژل شول.
تیره شپه نه نیم بجو شاوخوا د روزګان مرکز ترینکوټ ختیځ لور خوا ته وسلوال مخالفینو یو ځل بیا ډله ایز بریدونه پیل کړي وو. یو سات شاوخوا جګړې ادامه درلودله. په نتیجه کې دوه تنه د افغان امنیتي ځواکونو شهیدان او دوه تنه نور هم ټپیان لرو. همداراز وسلوال مخالفینو ته په هوایي برید کې مرګ ژوبله وختي.
د اروزګان مرکز ترینکوټ کې وروستۍ شپه ورځو کې ناامنۍ زیات شوې. طالبانو تر اوسه د تېرې شپې حمله په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې له پاکستان سره د دوه تړل شوو سوداګریزو لارو بیا پرانستنې د سوداګرو له هرکلي سره مخامخ شوې. د ډنډې پټان او انګور اډې لارې چې په پکتیا او پکتیکا کې له څو میاشتې راهیسې تړل شوې وې پرون پرانستل شوې. په پکتیا کې د قانون او صنعت خونې رئیس فضل الدین جلالزی ازادي راډیو ته وویل چې دا لارې به تر ټولو لومړی ترانسپورتي لګښتونه راټیټ کړي.
د دغه لارې خلاصېدل د صنعت دپاره او تجارانو دپاره یو حیاتي مسله ده، ځکه چې کوم مصارف د غلام خان یا د تورخم د لارې راځي هغه دوه چنده زیات دی. نږدې لاره ده، اوار لاره ده، ګاډي پارزانه راځي او ستونزه خو همدغه ده چې دلته معیاري ګمرک نشته دی.
په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي راتلونکي اونۍ به د واګې بندر هم د افغانستان د صادراتو په مخ پرانستل شي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د روسیې په ختیځ ښار خبروفس کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ایز والي د نیولو په غبرګون کې سړکونه تراوتلي. والي سرګی فورګل توران دی چې 2004 او 2015 کلونو کې د څو سوداګرو د وژنې امر ورکړی او د ځینو نورو د وژنې هڅه یې کړې. د فورګل ملاتړي نن د لینن په مرکزي څلور لاره کې راټول شوي وو او دا شعارونه یې لیږدول چې زه سرګی فورګل یم، فورګل خوش کړی او شرم پر مسکو. د روسیې په یو شمیر نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. 50 کلن فورګل وړمه ورځ د سیړنیز کمیټې لخوا ونیول شو او د مسکو یوې محکمې د دوه میاشتنی توقیف پریکړه وکړه. نوموړي ویلي دي چې دای بیګناه دی او د سوداګرو په وژنه کې لاس نه لري. د روسیې په پارلمان کې د لیبرال ډیموکرات ډلې مشر ولادیمیر ژیرینوفسکي ویلي دوی د خپل دې غړي د نیولو په غبرګون کې استعفا ته چمتو دي. د امریکا د سن فرانسیسکو یوې محکمې روسي ته به یوګنی نیکولین د سایبري غلا او د ټولنیزو رسنیو د حق کولو په جرم محکوم کړ. نوموړي دغه جرم اته کاله وړاندې ترسره کړی چې هغه مهال د امریکا لویې ټولنیزې رسنۍ لینکډین او ډراپ باکس هدف ګرځولې وې. د مجرم پیژندل شوي کس مدافع وکیل ویلي د استناف غوښتنه کوي او دا پریکړه لویه بېعدالتي بولي. او نن شنبه د جولای 11مه د بوسنیا هرزګوینا د سربریتسا خونړۍ پیښې 25مه کلیزه ده. د کورونا ویروس له ګواښ سره د دغې ورځې لمانځنه کیږي. 25 کاله مخکې په همدې ورځ د بوسنیایي مسلمانانو 8000 نارینه او هلکان د سرب ځواکونو لخوا راټول او په ختیځه سیمه سربرینیتسا کې ووژل شول. له دویمې نړیوالې جګړې وروسته دا په اروپا کې تر ټولو لویه ډله ییزه وژنه بلل کیږي. نړیوالو محکمو دا پیښه نسل وژنه یاده کړې، خو سربیایي او بوسنیایي چارواکو د دې کلمې له منلو ډډه کړې.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د مصالحې علي شورا له حکومت او طالبانو دواړو غواړي چې له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي
چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهدان وشو.
د بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو د پیل په اړه له یوه تحلیلګر سره هم خبرې کوو.
د بندیانو داسې خوشی کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي.
د پژواک خبري آژانس رئیس وایي چې په حکومت کې دننه ځینې کړي پر دغه آژانس فشارونه راولي چې د فساد په اړه نور راپورونه خپاره نه کړي.
ډېر نور چلرو او زه مطمئن یم چې د پژواک ټیم د دغو فشارونو لاندې نه راځي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر په تیرو انتخاباتو کې خپل یو مهم ملاتړی چې ټاکل سوی و په څو ورځو کې زندان ته ولاړ سي برای کړ. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 8 دقیقې سوې. د مصالحې عالي شورا وایي حکومت او طالبان د نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. د دې شورا ویان نن آزادي راډیو ته ویل چې دواړه لوی دي یو بل سره په انعطاف او همکاري ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي، خو حکومت ټینګار لري چې نږدې 650 هغه طالبان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د مصالحې عالی شورا وایي افغان حکومت او طالبان د سولې پروسې په ځانګړي ډول د بین الافغاني مذاکراتو لپاره خنډونه نه جوړوي. د دغه شورا ویان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دي زر تر زره د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو بهیر بشپړ کړي.
د بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره هیڅ لوری نه باید خنډ ایجاد کړي او طرفونه باید د بین الافغانی مذاکراتو لپاره زمینه سازی وکړي چې یو لاغو څخه د طالبان لوري د زرو تنو بندیانو او د افغان حکومت لوري د 5000 بندیانو خوشی کېدل دي چې دا خوشی شي تر څو موږ بین الافغانی مذاکراتو ته لاړ شو. او هر کله چې دا خوشی شي موږ به له هغې وروسته ډېر ژر د بین الافغانی مذاکراتو د پایل شاهدان وشو.
هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې تر ډیره د بندیانو د خلاصون پروسه پر مخ بیایي نظر هم واخلو، خو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وویل سه. طالبان بیا د مصالحې د عالی شورا د ویان د دغو څرګندونو په اړه وایي دوی هم غواړي چې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو بهیر زر تر زره بشپړ او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره سي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او باید د حکومت لخوا ټول هغه 5000 طالب بندیان خصوصي چې په خبره یې نمونه یې په لیست کې شامل دي. ولسمشر معنی وایي دوی د سولې اړوند خپل حسن نیت ثابت کړای او اوس طالبانو ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل اراده وښيي. د ولسمشر مناستیال وایي د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په توافقنامې راورسته د افغانستان حکومت اساسي او اړین ګامونه واخیستل. د طالبانو بندیان خوشی شول. د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده ثابته کړله. اوس د طالب وار دی چې په دې برخه کې ګامونه واخلي او د سولې لپاره خپله اراده ثابت کړي.
حکومت وړاندې ویلي چې د طالبان لوري د 15,000 بندیانو په ورکړل سوي لست کې شامل 592 کسان به خوشي نه کړي. د دوی په خبره دا شمېر کسان بیلابیل جرمي دوسیې لري چې د افغانستان د اوسني قانون او عدلي او قضایي سیستمونو له مخې آزادول جواز نه لري، خو طالبانو د دغو کسانو د جرمي دوسیو لرل رد کړي دي. د تیرې فبروري میاشتې په 9 نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه، په دې هوکړه لیک کې راغلي چې افغان حکومت به تر بین الافغاني مذاکراتو وړاندې د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت زر بندیان خوشي کړي. په دې لار کې تر دې دمه افغان حکومت 4,015 او طالبانو 9,000 بندیان آزاد کړي دي چې د دېش میرا ولستانه نن یعنی شنبه آزاد شوي دي. اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د 592 بندیانو د خوشي کولو موضوع جنجالي شوی، د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان یې د حل لارې وړاندیز کوي. د دغه سازمان مشر لالګل لال وایي دواړه لوري دی یو بې طرف پلاوی وټاکي چې مسله روښانه او د بندیانو د خوشي کولو بهیر دوام پیدا کړي.
وړاندیز دی چې یو بې طرفه پلاوی دی د مدني ټولنو، د حقوق بشر د نهادونو، د ملګرو ملتونو په شمول باندې وټاکل شي او دغه پلاوی دی دغه 600 بندیانو دوسیې واردوي او دې چیړي چې آیا واقعیا د حکومت چې کومه ادا کوي چې هغه ادا د حکومت درسته ده سمه ده او که طالبان چې کومه ادا کوي هغه درسته ده. نو د دغې قضیې د حل لپاره دوه لارې دي، چې یا طالبان بدیل لیست ورته وسپاري او یا د دغه 600 کسانو
د شیو د چړول د لپاره به طرفه پلاوی وټاکل شي. خغلی لال ټینګار کوي چې په دې پروسه کې د عدالت په نظر کې ونیول سي او د بین الافغاني مذاکراتو د زر پایل لپاره د دواړو لوري لزغم کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون ویلی و چې د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې باید د جنگي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د مصالحې علي شوراوي حکومت او طالبان د نور له ځنډ او خنډ پرته د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه کړي. خو افغان حکومت ویلي چې 592 هغه طالبانیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي، خو طالبان وایي چې پر خپل دریز ولاړ دي او باید دغه بندیان خوشي سي. د پانتون استاد محمد شفیق امین څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانیانو په تبادله کې د ځنډ دوام د سولې بین الافغاني خبرې څومره له خنډ او ځنډ سره مخامخ ولې سي؟
یوازینی مشکل چې اوس د سولې بهیر هم سره مخامخ کړی دی همدغه د بندیانو مسله ده چې څنګه باید خوشي شي. د صالح عالي شورا هم دغه مسله د حکومت نه البته د یو غوښتنې په توګه مطرح کړې ده. اما مسله دلته ده چې ولې حکومت یو تعداد بندیان نه خوشي کوي او همداراز د سولې د صالح عالي شورا ټینګار کوي په دې بحث باندې. ګورې حکومت یو احساس کوي، فکر کوي چې په دې رابطه ځینې مسایل پرې تحمیلېږي. د بندیانو داسې خوشي کېدل د حکومت په ګمان او په تعبیر باندې د طالبانو دریځ پیاوړی کوي په بین الافغاني مذاکراتو کې. له همدې امله زه فکر کوم حکومت مقاومت کوي او غواړي چې هر څه چې په قطر په کلی کې ذکر شوي وي بندیان خوشي نه شي. له بل لوري د امریکا حکومت یو څه بیره لري چې دغه د سولې روان بهیر په چټکتیا سره په مخ ولاړ شي. په همدې منظور باندې د مصالحې عالي شورا همغږي لري له امریکې د حکومت سره او حکومت فکر کوم په دې برخه کې لازمه همغږي نه لري. زما باور دغه دی چې حکومت باید د قطر دیموکراتیک سره سم د طالبانو بندیان خوشي کړي او د دې نه ویره ونه لري چې د مذاکرې په بهیر کې، البته د بین الافغاني مذاکرې په بهیر کې، به د دوی دریځ کمزوری شي.
امیر صاحب، د حکومت اندېښنه همدغه ده چې دغه څه کم 600 کسانو په اړه لانجه سته چې دوی جرمي دوسیې لري. نو په هغو طالب بندیانو کې چې مخکې خوشي سوي، څه فکر کوي چې آیا ټول له جرمونو پاک وه؟ که داسې نه وي نو له هغوی سره د کوریو جرمونو حساب کتاب څنګه کیږي؟
د عدالت بحث تر ډیره پورې د قطر د وکلیک تر سوري لاندې راغلی دی او هر څه چې د افغانستان قوانین ایجابوي موږ نشو کولای چې د عدالت بحث په سوله کې پر مخ بوزو. د بندیانو خوشي کېدل شک پرته یو حقوقي بهیر نه دی، یو سیاسي بهیر دی او هغه د قطر د وکلیک تابع ګرځېدلی دی. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت مقاومت هم تر ډیره بېځایه دی او اساسي ستونزه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکوله دا نه ده چې دغه بندیان یو لړ حقوقي او امنیتي ستونزې لري. اساسي ستونزه دا ده چې حکومت احساس کوي چې د قطر د وکلي کې ځینې مسایل په دوی باندې تحمیلېږي او دوی به په یو کمزوري دریځ باندې د بین الافغاني مذاکراتو ته داخلېږي. خو زما باور دی چې توپک باید دغه ویره ونه لري، حکومت لازم ملاتړ لري په نړیواله کچه، په سیمه ییزه کچه او په ملي کچه.
بله، امین صاحب، حکومت د خپل دریځ د پیاوړتیا لپاره تیره اونۍ په کابل کې درې آنلاین کانفرنسونه وکړل چې د سیمه ییزې او نړیوال اجماع په اړه یو کانفرنس، د غرض بل درې اړخیز کانفرنس، او په درېیم هغه کې هم په هغو کې د بین الافغاني خبرو د پایل پر امکاناتو باندې بحث وسو. څه فکر کوئ چې ستونزې راکم نسبه وحده پوری
افغانستان ته سولې په بهیر کې افغان حکومت په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه خورا زیاد ملاتر لري، او لندغه ملاتر نه په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې دوی د سولې پر روان بهیر کې خپل دریځ پیاوړی کړي. په دې شک نشته چې حکومت د سیمه ییزو هیوادونو سره او له نړیوالو سره ډېر زیات مشترکات لري د طالبانو په تناسب. نو زه فکر کوم چې له دې اړخه د حکومت ستونزې تر ډېره پورې حل دي، اما د حکومت پیره دغه ده چې که د قطر حکومت هو به هو څنګه چې رامنځته شوی دی تطبیق شي، دوی ویره لري چې ښایي یو لړ کمزوري رامنځته شي د دریځ د سولې په مذاکراتو کې. حکومت باید دا ویره ونه لري، حکومت د بین الافغاني مذاکراتو ته په جرأت ولاړ شي، او هغه مسایل چې د اختلاف وړ دي له شک پرته جګړه پرې روانه ده، او باید بین الافغاني مذاکراتو کې پرې بحث وشي، هلته د حل لاره ورته پیدا شي.
د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیوالو په یو غږ د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ، خو ځینې شنونکي بیا وایي چې په کابل کې د تیرې اونۍ د دریو غونډو په څیر غونډې هیله بښونکې نه دي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییز او نړیوال اجماع د رامنځته کولو په برخه کې د دوی په کوربتوب د تیرې اونۍ درې سره ناستې مهمې او له لاسته راوړنو ډکې بولي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد د شنبې په ورځ په کابل کې د بې خبري ناستې پر مهال وویل د نړۍ او سیمې هیوادونو په یو غږ د افغانانو په مالکیت د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ، او له طالبانو یې وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره زمینه برابره کړي.
د اجماع د رامنځته کولو او د هغې د تقویت په لار کې اړینې او له خورا ډېر اهمیت څخه برخمنې وې. درې واړو غونډو کې ګډونوالو د افغان ولس په مالکیت او رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د تاوتریخوالي موجوده کچه یې د نه منلو وړ وبلله، او په طالبانو یې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه او د افغانستان له جمهوري دولت سره د مخامخ خبرو کولو زمینه برابره کړي.
نوموړي ویل چې د تیر اونۍ د دوشنبه، سه شنبه او پنځ شنبه د ورځو په دغو غونډو کې د 15 هیوادونو او څلورو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دې ناستو کې د سولې په ټولو اړخونو د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو، له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند، د سولې له بهیره د نړیوالو ملاتړ، او په ټوله کې د جنیوا کانفرنس لپاره د افغان حکومت پر چمتووالي بحثونه وشول. خو د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان د سولې د بهیر د پیاوړتیا په برخه کې دا شان غونډې ډېرې ګټورې نه بولي. د نړیوالو چارو افغان کارپو داود مایر وایي د سولې لپاره یوې منظمې پالیسۍ ته اړتیا ده چې دا تش لا هم محسوسېږي.
صلح لپاره باید یو منظم ستراتیژي او یو پلان وي. شو متاسفانه دا مسله دلته شتون نه لري، یعنی که چیرې دا فعالیتونه او دا ناست پراګنده شکل ولري لکه اوس شیدي، دا کېدای شي د پروسې ته زیان ورسوي. نو د ما په نظر بهتره دغه ده چې طالبانو او د حکومت منځ کې، یعنی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو منظم پلان جوړ شي، یو منظم ستراتیژي جوړ شي.
د ښاغلي مایر په خبره دغه ډول ناست پخوا هم شوی وي، خو کومه مشخصه پایله یې نه درلوده. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی هوکړې له مخې د بندیانو تبادله او خوشي کېدل اړین شرط بلل شوی، خو تر اوسه دغه بهیر نه دی بشپړ شوی. او نږدې 600 طالب بندیانو پر سر چې حکومت وایي جرمي دوسیه لري، د دوی او طالبانو ترمنځ ناندرۍ روانې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د پژواک په نوم د مطرح خبری آژانس رئیس وایي په دولت کې د ځینو کړیو لخوا ګواښل کیږي او فشار ورباندې زیات شوی چې د فساد په اړه نور راپورونه خپاره نه کړي. دانش کړوخیل نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو ګواښونو او د فشار د مستند کېدو په اړه کار کوي، وروسته به یې په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ګمان نه کوي دا صحت څه دي سوي وي. رحمت الله افغان راپور لري.
روستاله هغه چې تیرمیاش په افغانستان کې د پژواک په نوم خبری آژانس پاکستان ته د مصنوعي تنفس د 2% دستګاوو د قاچاق په اړه راپور خپور کړ. اوس دغه اژانس رئیس وایي چې په دولت کې د ځینو کړیو له لوري ورته ګواښونه کیږي. د نشکړو خیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فساد په اړه یې ځینې تازه راپورونه چمتو کړي، خو په دولت کې ځینې کړۍ یې د خپرېدو مخه نیسي.
مونږ ته ګواښونه هم شته او دغه راز ځینې ستونزې او مشکلات شته او دا د رسنیو په وړاندې فیصله مشکلات را ایجادول دي. د دې لپاره هم واردوي چې پژواک نور ته خپاره نه کړي، په داسې حال کې چې مونږ ډېر نور څه لرو او زه مطمئن یم چې د پژواک ټیم د دغو فشارونو لاندې نه راځي.
دا چې د چا له لوري ګواښل کیږي او څه ډول فشارونه دي، ښاغلي کډوخیل نه د چا نوم واخیست او نه یې هم په اړه ډېر جزئیات ورکړل، خو ویې ویل دوه موارد دي چې د مستند کېدو په اړه یې کار روان دی. له دې یوه ورځ وړاندې د بې پولې خبریالانو ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی، په یو راپور کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح هغه ټویټ ته اشاره کړې چې په شوا کې په دروغو تورن کړی و. د دغه ټولنې په راپور کې په زابل کې ولسمشر غنی ته د کافر د خطاب په غبرګون کې د ملي امنیت ریاست له لوري د بیان راډیو د خبریال محبوب حکیمی نیول کېدو او همداشان د جولای په لومړۍ نیټه په خوست کې د بهرني اژانس خبریال د کور تلاشي ته اشاره سوې ده. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو په نیول کېدو او خبریالانو ته د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مشر موجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې متاسفانه د دولت له خوا نه ځینې کړۍ دوی خبریالانو ته همدارنګ رسنیو ته ګواښ ښیي او فشار اچوي. په دولت کې هغه کسان چې په خپله مفسد کې او په فساد اخته دي، نو د دوی څیرې بیا بربند کیږي. په سیستماتیک ډول رسنۍ ته ګواښ کوي او همدارنګه خبریالۍ ته دوی اوس په خپله خند واقع شوي.
خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو مرستیال عبدالمنان شوای شرق د خبریالانو په ځانګړي توګه په ژواک اژانس ته ګواښونه ردوي او د څېړنو په اړه د مستندو اسنادو غوښتنه کوي.
نو زه غواړم خواهش کوم چې سایت خبری پژواک دا اسنادون کوم شواهد کوم مدارک چې لري مونږ ته ورکي، له قانوني لارې څخه باید دا مسائل بررسي وشي. کوم ستونزې چې کومه نهادونه چې غواړي چې خبریالانو ته ایجاد وکړي، مونږ د زړه له کومې خدمت کوي، قانوني روشنایي په توګه انشاءالله کې حمایت کوو او دا ملاتړ صادقانه ملاتړ دی. زه ژمن یم چې قانون تطبیق شي.
ښاغلی شرق وایي چې افغان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی او د 19 کلنې لاسته راوړنې په توګه ورنه ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به هم ناجیه صفیر ته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
ویسا ورځپاڼه لیکي افغان حکومت تېره اونۍ له ځینو بهرنیو دولتونو او بین المللي سازمانونو سره پر سوله مجازي غونډې وکړې او حکومتي رسنیو ویاندویانو او شنونکو دا یوه ستره بریا او د افغانستان سولې په برخه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کولو لپاره یوه کامیابه هڅه وبلله. خو د ویسا په خبره په واقعیت کې څرنګه چې د دغو غونډو شکل مجازي او غیر واقعي او ماهیت هم غیر واقعي و. په سرمقاله کې راغلي لبلي خوا ولسمشر غنی چې له کورنۍ جګړې خلک ویروي، دا چې په هر بمباری کې هر چاپه او عملیاتو کې طالب او عام خلک وژل کیږي دا څوک دی؟ هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي، په پردې جګړه کې د افغانانو ستره بیا. وړاندې راغلي د طالب او ترهګرو پر مټ د افغانانو ترڅنګ د امریکا او ناټو ځواکونو د وژلو لوبه او د روسیې پلان په امریکا کې حساسیتونه راپارولي دي. سرمقاله کې راغلي له دې سره د ولسمشر ترامپ هغه پلان دړي وړي شو چې وختلې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي، چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور دوامدار وساتي او له روسیې او ایران به د غچ اخیستلو هڅه وکړي. د سرمقاله لیکونکو په باور په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او نورو دښمنو لوریو او کړیو فعالیتونو او مخالفینو ته دا فرصت برابر کړي چې امریکا او ناټو سرتیرو ته د وژلو لپاره نور هم هم د طالبانو او ترهګریزو ډلو ځواک غښتلي کړي. او هاشت ورځپاڼې د خپل یو څیړنیز رپورټ پر بنسټ د قرنټین په ورځو کې د وچې ډوډۍ د ویشلو پر مهال د میلیونی فساد څخه پرده پورته کړې. وړاندې راغلي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د وچې ډوډۍ میلیونونه پیسې د خلکو د دسترخوان پر ځای د فاسدو او زورواکو شخصي جیبونو ته تللې.
تاسی آزادی ایرادیو تغواجی است. در افغانستان مسائل طبیعت تا ورست ورگرز و خوص زینی بحرینی موضوعات سیرو. در امریکا در متحد دلتون ولسمشه دونالد ترامپ پتیرو انتخاباتو که خپل یو مهم لاتره چی تاکل سی و پا تور ازو که زندان تا ولاد سی برای کرد. رابرت استون پا دره کالا او چلور میاشتو بند محکوم سوی و او تاکل سی و چی روان اونی کانگرس تا دروغ و ویلو پا جرم زندانی سی. تفصیل احمد شیبرنه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راجر سټون له زندانه راوګرځاوه او یې ویل چې سټون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پلمې قرباني وو. سټون د اوږدې مودې په مخه له ټرمپ سره په سیاسي ډګر کې نږدې پاتې شوی دی. کله چې اساسو جرګې دا مسله څېړله چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې د ډونالډ ټرمپ د ګټلو لپاره هڅې کړې دي که نه دي، پر سټون د درواغو تور پورې شو او بیا وروسته د درې کال او څلور میاشتو بند حکم پرې وشو. د جمعې په ورځ سپینې ماڼۍ په یو بیان کې له زندانه د سټون د ګرځېدو خبر ورکړ. ټاکل شوې وه چې څو ورځې وروسته تر دې زندان ته لاړ شي. په بیان کې راغلي دي چې راجر سټون ځورېدلی دی، له ده سره عادلانه چلند نه دی شوی او په دې قضیه کې ډېر نور هم شته او راجر سټون اوس آزاد دی. ټاکل شوې وه چې 68 کلن سټون د جولای په 14 په جورجیا کې فدرالي زندان ته د هغې سزا لپاره واستول شي چې په فبروري کې ورته اعلان شوې وه. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي که چېرته سټون زندانی شوی وای، دی به له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوی وای. په بیان کې ویل شوي دي چې د روسیې د مداخلې په موضوع کې تحقیقات په رسنیو کې د کیڼ اړخ او د هغه د متحدانو هڅه ده چې د ټرمپ ولسمشرۍ د کمزوري کولو لپاره یې کوله. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې په بیان کې څرګنده شوې ده چې کله هم د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یا د ټرمپ د ادارې او روسیې ترمنځ په پټه کوم جوړ جاړی نه و. دا د هغو یو خیالي جوړ شوی تصور و چې نه یې شوی کولی چې د 2016 کال د ټاکنو نتیجه ومني. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې ځانګړي سلاکار رابرټ مولر چې 2 کاله په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تور تحقیقات وکړل او څه یې ونه موندل، نو سټون د تحقیقاتو پر مهال د خپل چلند په تور تورن کړ. د دې لپاره چې دا تحقیقات بې بنسټه وو نو ښاغلی سټون په زندان ته نه ځي. د 2019 کال په اپریل کې چې مولر د خپلو څېړنو کوم راپور خپور کړ، د 2016 کال په انتخاباتو کې په څو مواردو کې د روسیې د مداخلې په اړه توضیحات پکې وو، خو په دې برخه کې د روسیې د مداخلې کره شواهد ترلاسه نه کړل. کوم فرمان چې ولسمشر ټرمپ د سټون په اړه صادر کړی دی، په دې کې ښاغلی سټون یو مخبرات نه دی اخیستی. البته دی به بیا محاکمې ته مخه کوي، خپل بشپړ سپیناوی به کوي او براعت به اخلي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې کسان له ستونزو سره ژوند نه کوي بلکې له ستونزو سره ژوند بدلوي. په دې ډله کې یوه هم میستی منصوري ده. دا د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس انجلس کې رستورانت لري. نور له احمد شیبره.
په لاس انجلس کې یو رستورانت چې ورسره کافی شاپ دی، په خپل پارکینګ کې شیشې وړې وړې غرفې جوړې کړې دي. شاوخوا یې بوټي او ګلان ورته ایشي. د غرفو په سره وړخونو کې داسې کوچنۍ کوچنۍ کړکۍ شته چې پرانیستل کېږي. دې رستورانت د کورونا ویروس لپاره دا کار کړی دی چې خلک سره لرې بیل بیل او په آزاده هوا کې خواړه وخوري. د لیډي برټ په نوم دغه رستورانت د ایکو پارک په سیمه کې دی چې د مارچ په میاشت کې د کورونا ویروس له امله دروازې وتړل شوې. د دې رستورانت څښتنه میستی منصوري وایي هر ځل چې څوک په یو غرفه کې کښېني، د هغه تر تګ وروسته دا غرفه پاکې شي، میکروب ضد مواد هلته وهل کېږي او کړکۍ که بندې وي پرانیستل کېږي. میرمن منصوري زیاتوي چې په هره غرفه کې د 2 کسانو د ناستې فاصله مراعت شوې ده چې تقریبا 1 متر او 2 سانتي متره له یو بل لرې کښېني. رویټرز اژانس د 40 کلنې تیسا ویلیګاس په وینا لیکي چې دې په انټرنیټ کې د دې رستورانت اعلان ولید. بیا یې خپله ملګرې ریبیکا های وهڅوله چې هلته غرمنۍ سره وخوري. دوی وایي چې عجبه تجربه وه. د رستورانت څښتنه منصوري وایي د سهار او ماښام لخوا په دې شیشې غرفو کې ډوډۍ او کافي خوند کوي، خو د دې سربیره چې کړکۍ یې پرانیستې وي د غرمې لخوا یې هوا توده وي.
د احمد شبر لدی راپور سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوي وړاندې په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین نه اوري.
د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای پخوانی مشر وایي که طالبانو ته د روسیې لخوا د انعام ورکولو ادعا ثابته شي، امریکا به د روسیې په وړاندې جدي اقداماتو ته اړتیا پیدا کړي. د ملي امنیت یو کارکوونکی په پکتیا کې د ماین چاودنې وژلی او درې نورې ټپیان کړي. د دغه ولایت د امنیت امیر لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه مهال د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل ګردیز په عمومي سړک د یو ځای پر ځای شوي ماین له کبله وشوه. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د مرکز ترین کوټ اړوند سیمو کې د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي. دې بریدونو کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. چارواکي وایي تر لاسه پورې طالبان هم په ځوابي بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې له پاکستان سره د دوه تړل شوو سوداګریزو لارو بیا پرانستنه د سوداګرو له هرکلی سره مخامخ شوې. د ډنډ پټان او انګور اډې لارې چې په پکتیا او پکتیکا کې د څو میاشتو راهیسې تړل شوې وې پرون پرانستل شوې. د روسیې په ختیځ ښار خبروفسک کې لسګونه زره کسان د دوی د سیمه ییز والی د نیولو په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي. د امریکا د سان فرانسیسکو یوې محکمې روسیې ته به یوګنی نیکولین د سایبري غلا او د ټولنیزو رسنیو د حق کولو په جرم محکوم کړ. او نن شنبه د جولای 18 د بوسنیا هرزګوینا د سربرینیتسا خونړۍ پیښې 25مه کلیزه ده. د کورونا ویروس له ګواښ سره سره د دغې ورځې لمانځنه ترسره کیږي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویبپاڼه لوستلی سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د خبرونې په پاتې شېبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې؟ خو تر هغه مخکې اورئ چې 25 کاله مخکې د بوزنیا سرب پوځ تر 8000 زیات مسلمان بوسنیایي سړي او هلکان ووژل. دا په اروپا کې له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا تر ټولو بده ډله ییزه وژنه وه. له ملالۍ بشیر څخه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور اورو.
25 کاله کیږي رمیزه ګوردیچ د خپل میړه او دوو زامنو په پاتشونو پسې ګرځي. دوی له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو بدې ډله ییزې وژنې قربانیان وو. دا ډله ییزه وژنه په 1995 کال کې وسوه او د سربرینیڅې د ټول وژنې په نوم یادیږي. ګوردیچ هیڅکله د خپل شل کلن زوی مصطفی اخیری خبرې هیرې نه کړې. د ویل مورې زه به هیڅکله بیا تا ونه وینم. زما ځوان زوی ما ته وکتل او پټه خوله سو. دوی له هغه 8000 مسلمان نارینه او هلکانو و چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1995 کال په جولای میاشت کې راټول کړل او بیا یې ووژل. دا ټول وژنه د بوسنیا د جګړې پر مهال رامنځته سوه. هغه خونړۍ جګړه چې په 1990 لسیزه کې د یوګوسلاویا د ماتېدو پر مهال پیل سوه. د جنرال راتکو ملادیچ په مشرۍ د بوسنیا سرب ځواکونو د ملګرو ملتونو خوندي ساحه سربرینیڅې ونیوله. په دې سیمه کې سلګونو زره کسانو پناه اخیستې وه. ښځې او کوچنیان له نارینه وو جلا کړای سول. میرمن ګوردیچ وایي دا او لور یې په یوه بس کې کلادنیچ ښار ته ولیږل سول. د بوسنیا سرب ځواکونه ولاړ وو او بس یې راوګرځاوه. موږ ته یې وویل چې خپلو زامنو او سړو ته وګورو. ما له کړکۍ ورته وکتل او خپل زوی مصطفی مې ولید چې هلته ناست و. کله چې زه یې ولیدم چې ورته ګورم خپل سر یې ټیټ کړ. زه بې هوښه سوم او نه پوهېږم بیا څه وسول. ګوردیچ له 25 کلونو راهیسې سربرینیڅې ته سفر کوي او هلته د خپل سړي او زامنو په اړه معلومات لټوي. دوی د سپورت لوبغالي ته وړل سوي وو. د بوسنیا سرب ځواکونو ورته ویلي وو چې فوټبال وکړي، خو زما زوی مصطفی لوبه نه وکړي او وژل سوی وو. د مصطفی پاتشونې په برانیوو کلي کې د یوه ډله ییز قبر کې د ډي این ای د معایناتو له لارې وپېژندل سول. په هیګ کې د جنګي جرایمو پلټونکو معلومه کړه چې هلته شاوخوا 1200 بوسنیایي نارینه په ډزو وژل سوي وو. رمیزه ګوردیچ په 1996 کال کې د بوسنیا د سرب ځواکونو پر وړاندې په برانیوو کلي کې د جنګي جرایمو پر وړاندې په محکمه کې شاهدي ورکړه. درازیم اردوموویچ مجرم وپېژندل سو او دا زړه بوژنونکی بیان یې ورکړ.
Изводили су људе подест у групама
د یوای ډګرمن موږ ځکه ته بوتلو. دوی وویل چې له سربرنیڅې به د ملکیانو بسونه راسي. بسونه راغلل. دوی خلک د لسو کسانو پر ډلو وویشل. موږ پر خلکو ډزې وکړې. زه نه پوهېږم څومره دومره ډیر و چې هیڅ مې سر نه خلاصېده. د ملګرو ملتونو یوې محکمې په څوارلسو قضیو کې پرېکړه وکړه چې دا د ټول وژنې عمل و. رمیزه ګوردچ خبره سوه چې د دې سړي جونوس تر وژل کېدو مخکې له ګاونډیانو سره لیدلی و. زما ګاونډیانو دلته په کونیویچ پولیې کلي کې زما سړی وپېژانده چې لاسونه یې تړل سوي و. دی ورور یې او د اکا زوی یې د کراویڅې خوا ته وړل سوي و. د ګوردچ سړی له هغو پنځلسو سوو بوسنیایي وګړو یو و چې په کراویڅې کلي کې پر کرهنیزو مځکو ووژل سول. په کراویڅې کې یې دوی تړلي وو او له کړکیو یې ورباندې ډزې کړې وې. ګوردچ وایي د دې کوچنی زوی مهرالدین 13 کلن و او په چنچري دره کې په ډله ییز قبر کې وموندل سو. ډیری مړي تر دې پیښې څو میاشتې وروسته بل ځای ته انتقال سول. ځینې په دې هدف په نورو ځایو کې خاورو ته وسپارل سول چې دا پیښه پټه کړای سي. ما هیله درلوده چې دی به ژوندی پاتې سي. ما هیله درلوده چې یو زوی خو به مې ژوندی پاتې سي، خو دواړه مړه سول. د دې پیښې د پټولو په خاطر د بوسنیا صرف ځواکونو د قربانیانو مړي په سلګونو ځایو کې پټ کړل. په ټوله کې د ګوردچ دیرش خپلوان په دې ټول وژنه کې ووژل سول. د دوی پاتشونی اوس د سربرنیڅې د پوټوچاري ټولوژنې په یاد ځای کې خاورو ته سپارل سوي دي. ما ته تر ټولو سخته دا وه چې مهرالدین خاورو ته وسپارم. یوازې خاورو ته مې نه سپاره، بلکې پرته له سر او لاسو مې خاورو ته وسپاره. د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د جنرال ملادچ په ګډون د بوسنیا صرب ګڼ سیاسي او نظامي چارواکي مجرم وپېژندل. دی په وژنو، جنګي جرمونو او بشر پر ضد جرمونو مجرم وپېژندل سو او په عمري حبس محکوم سو. که څه هم دی په زندان کې دی او د استیناف مراجعه یې نه ده منل سوې، د ګوردچ لپاره عدالت نسی کېدای. زه دوی بیرته نسم راوستلی. زه د دې عاملین نسم بخښلی او زه غچ هم نسم اخیستلی. ګوردچ اوس هم په دې هیله ده چې دا به د مهرالدین پاتشونی ومومي. د سربرنیڅې تر پیښې 25 کاله وروسته هم د عدالت لپاره د دې سفر اوس هم دوام لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت سدای د خبرونې درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. په دې پروګرام کې د کورونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغي په وضعیت باندې په افغانستان کې خبرې کوو او را سره په دې بحث کې را سره دی ډاکټر یارباز خان حمیدی چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی دی او خپل هم ډاکټر دی. جناب حمیدی صاحب، ستاسو له نظره د کورونا وضعیت په مجموع کې په افغانستان کې په خاص ډول بلکې څنګه دی؟ اوس هم موږ جدي چې مخکې و یو میاشت مخکې، اوس هم موږ جدي ده؟
شفق صاحب سلام، تاسو ته سلام درنو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د کورونا ناروغي تغر ټول شي. کورونا په افغانستان کې به خصوص د افغانستان پایتخت یا پلازمېنه کابل کې هغه شان په خپل اوج کې ده. کله چې روغتیا وزارت ارقام خپروي، دا غوي ارقام په خوانه کم شوي دي. دا بالکل سمه خبره ده. ارقام په دې کم شو چې یو خو خلک په دې پوه شول چې دا ټیسټ کول یا د کورونا لپاره د آر این ای یا د ماینه یا سمپل دا په تداوی کې کوم رول نه لري. زما د اعراض او علایمو په کنټرول او د مریض او د مرض په سیر کې کوم رول نه لري، صرف یو د قطعي تشخیص ده. خو اوس اکثریت ډاکټر صاحبان او اکثریت هغه کلینیکونه پخوایي د کووید لپاره هیڅ ډول خدمات نه ارزول او سکتور خصوصي کاملا هیڅ مریضان نه قبلول په شفاخانو کې. نو کله چې د دې مریضې په مقابل کې او ډاکټر صاحبان جرأت او طبي اخلاقو له مخې قوت زیات شو، لوړ شو، اوس په ټولو خصوصي روغتونونو کې د عامې روغتیا د دولتي روغتونونو حکومتي روغتونونو په څنګ کې اوږه په اوږه
زما پوښتنه همدا وه جناب امیدی صاحب. چې تاسو د ولس د روغتیایي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیایي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
تشخیص پی سی آر کوي خو اوس په ټوله دنیا کې موږ د کلینیکل ٹرائل یا د کلینیکی اعراضو علائمو یا د کلینیکی نښو نښانو له مخې مریض تداوی کوو. هغه مریضان چې شدید د ستوني درد، ټوخی، د اکسیجن کمښت، تابندي، د عضلاتو درد، د اسهالاتو تخشکي، نو دا چون پانډمي ده او په پانډمي کې د طب علم حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پانډمي کې په یو هیواد کې چې کله کورونا یا په امراض د طاعون یا مرت او یا مرت نورې ناروغیو اعراض او علائم په هر چا کې پیدا شوه، نو هغه دې کاملا په خپل ځان باندې د دې اطلاع وکړي چې زه کورونا یم، یعنې پانډمي ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقي جرأت نه موږ د ولس استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډېری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شوه د معیاري بودن. په افغانستان کې ډېرې کمې شفاخانې دي، خصوصي شفاخانې، چې حد اقل ټول معیارات نه حد اقل معیارات پوره کوي شي، او ډېرې کمې شفاخانې دي چې هغوی د WHO د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار حد اقل معیارات مطابق پوره کړي. په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د WHO د ستاندردونو مطابق موږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو. خو د کورونا د مریضانو دپاره جناب شفق ته غریکي دلته ده، دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا لپاره موږ عارضي تداوی کوو، د نښو نښانو تداوی کوو، د ټوخی تداوی کوو، تبه تداوی کوو، د زندر تداوی کوو، اسهال تداوی کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې ښکته راځي ډاکټران هماغه تداوی کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض او علایم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي.
ډاکټر صاحب، راپورونه خپاره سول چې د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسي جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسي جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي، چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تیره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم. خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي، تر څومره چې زه تماس ورسره لرم یعنې ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغۍ ته ماتې ورکړې ده.
بله، او به حمیدي صاحب، د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاهو او په ځانګړي ډول د عامه روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چکړي دي، تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایاتو کې په مرکز کې په مجموع کې کډاکټرو، کعالمو، کملاو، کوکیلو، کوزیرو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تېرېدل، حتی کورونو ته یعنی د وظیفو ته، چپخانو ته، په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ، چې موږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانې ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلینو نه، دوی وویل چې موږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو، بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایاتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د بارها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر صاحبان بیرته آماده شول، هغه بیمه او ویره چې ورته را وه له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولې ډاکټر صاحب پاین حال کې د کووید 19 له بودیجې څخه د هایفومایل یا د فساد خبره هم کیږي، د دې کې به څومره نظارت کړی، څه معلومات لري؟
جناب شفق صاحب، لکه څنګه چې په اجرائیه قوه کې د هر وزارت لایحه وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي، د صحت کمیسیون وظیفه دا ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې دار وکړو. دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی، له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالی چارې تفتیش کړي، ځکه دوی مسلکي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم، نه په خریداری باندې پوهېږم، نه په مارکیټ باندې پوهېږم، مګر زه چې کله یو شپخانې ته لاړ شم د شپخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې، د مالی فساد باندې زموږ کار ډیر نه ده، زموږ کار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله، ډیر مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی کورم ودان.
مننه، خوشاله سره یو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ په خوله ډېرې دوروسته چې تر سره کوونکې ډېر ځوانان دي، دا اونې په دې موضوع خبرې کوي چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورترولي چې دایمه تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي؟
خپل خلاص مې وشت، هغه مې وشت بعد کور مې وته خپل مدار کل ته کابل ته په کابل کې بیا ګرځم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راو ګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې کتو پک یا توفنګ چاوسی باید په جدي توګه دې ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لري کې.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رو یمادومی وړاندې کوم. په فایل کې د خبرونه د موضوع اړوان راپور له همایون هیواد څخه ورو.
د رواني اوګدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لکهبل د سپې خډيري رامنځته کیږي چې یو ځوان را پاتېږي او بلواژني. قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخیپلا په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو، د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې خپل د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل خلاصې مې وشت، هغه مې وشت بعد کور مې وته خپل مدار دلته کابل ته په کابل کې بیا ګرځم، بیا دلته زندان ته راځم، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وشت.
ولی نتلې محکمې ته عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وشت.
بس ونده بس حکومت دې کوړته ویل خدای غوښنه باندې کول، بس ما دغه چې د زړه د ژوند د ستنګ را لوم، بس ما کارم وشت.
خو زه د خپل په زندان کې نو
خو ژوند دې بس دغه چې پېښه سو وس خو پېښه مانی کول د کار مې وکړ.
هغه ژوند دې دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
وي چې ډېر دلته خو موږ تاسو ته معلومه چې زندان دي پر سر نه ډوډۍ حکومت بلاس کې، بل حکومت بلاس کې باندې لا وخت، بس هر شی موږ خپل بلاس کې خدل باندې یو مجبوري سوک
په چل دي زی وزي قتل خونه کې.
یا نور بس توبه مې هي،
هغه د خلق په استلاوي نه ګرم وي، په اسانۍ وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. خو ځوانانو ته څه وای؟
خدا غا چې څه دي کو هغه هم کدا چې کار وکړي زاید دلته دي، بس زندان کې بل ځای خونه دي. و دغه غوښتنه دي مانا سم کار وکړي سبا کانوال.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب گنی چې د ځوانانو ترمنځ وقت ډېر وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي.
د ډېر د ځوانانو چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډېر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي ترګونی ته په ورسره کې نو هغه راځيږي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه ګڼي نو یو ورو راځي دا بل ورو وژني یو ملګری راځي بل ملګری وژني دا کیسې ډېر دردون کې دی او تربینیت دغه یعنی سل پیسه د رول کې لري یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایما تربور دی هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته یو ډول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ماته تیزه خبر وکړې ماته پیغور وکړه نو دا د پیغور بدل یا کس په وشتلو باندې پژلو باندې کوي.
دا خو سوسیدونکی جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولي چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کوم لانجا کوم خبرې وي د چا سره دوی ډېر زر احساساتي کېږي بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل له کورم وځي په کور کې نشي پاتې کېدی ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي تعلیم ترې پاتې کېږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله وغځېږي ځوانان پکې مړ شي اخر بیا مهمانۍ باندې سره جوړ شي بیا دومره دښمندار ژوند دومره مشکل وي سې د ما یو ملګری وو دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله زما ته قصه کوله سې یو ورځ د شپه وه روان وم او توپک هم راسره و نو یو دیقان وو که باغوان وو یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و خپل سر ته یې پټوې خو ما ځان سره ارمان وو سې دغې ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي څه زه داسې خوب وکړم او داسې دښمنداران داسې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی دروازه مخ ته خوسه کوي نو قتل څه دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغه سیزون سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل ده سړی نه ځي نو ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته د انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم داودا ابدی بدای په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده حتی ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال لري چې چا یو کور جوړ کړی هغه وران کې خدای پاک څومره په قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا چې قتل ته کوي هیڅ بل ګناه ته به نه ته کوي.
نور افضل عبد وايي لا چا سره که د ځوانانو یو ستونز راځي دا دی پر ځای چې دوی خپل پولیس سارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی خدا چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوون کې نه وی
خپل ځان قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. خدا د چې ځوان باید له احساساتو کار وانه خلی او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته مخ کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي عدلي او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي نه دا چې دا یې ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی کورنۍ یې په تکلیف وي حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا ما خپل ترکړه ضرور پزړ کی ما تخدایا
چې ول ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصبا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مصبا صاحب جنایي جرمونه ډېر شوي دي یو اړخ هم قتلونه دي چې ډېر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني که لجرمی اړخه دی مسالې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دی وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود که ورته تر دیرشو کلونو یا دی اعدام دی حکم اغا اشد مجازات به نظر که نیولی دی، اغا پا دست حال که چه یوه ورز زندان دیر سخت ده، اغا پا هیچ عنوان بنده قتل نکهی.
کلا چه یو قتل کیگی پا بدل کی یا انجلی ورکول کیگی یا پیسی ورکول کیگی برات ورکول کیگی قتل تا، یا هم دستی وی چه مثال انتقام اخیستل کیگی، پا دوار صورتونو که مثلا نحل کیگی، نی که دیش سبب بل چوکمو چه رکزم دستی کاروکم یا با پیسی ورکم یا با انجلی ورکم خلاص بشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم هم د دوام کوي، نه قتلونه به نورم کیږي. نو څنګه کیدی شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترین لاره ده حل ده. په جزایی مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له سارنوال نه او د قاضي نه چې په قضیه کې دخیلیږي، په هغه رسمي توګه په جزایی مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابواله ده. متاسفانه په افغانستان کې د قضایا موږ لرو او دا حل شوی هم ندی، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کم جزا چې هر جرم ته یا کم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راضی موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغوی راضی د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې دلته ده چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو. اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کړو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې دی پکې راشي قتل وکړي او بالاخره زای زندانوی؟
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او د سی وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسائل جرمی بڼه لري. په دغه مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسی قانون که بس داده شي، بیخبری قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسائل که باید رسمی مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري ورزیدې حوزه مربوطه د پولیسو ته اطلاع ورکړي، څارنوال ته اطلاع ورکړي چې راشه ورو ورو زده سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانونی مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پیږي بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه وسی، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخه ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توپنچه وسی یا داسې شی وسی چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه د ځوانانو نه، د ماشومان نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسالې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران
زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله